په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د چنګاښ سرطان لسمه د جون میاشتې 13مه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیایي ادارې یوسیډ د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالی مرستې خبره پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیایي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصولاتو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د ښځو ملاتړ دی. په افغانستان کې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي، ګڼو بهرنیو مرستندوی موسسو خپل کارونه درولي چې له کبله یې ډېر ځوانان نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. په هغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې په هرات، فرا، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکندي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې به نن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره مله وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4,000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې ووژل سول چې د داعش وسلولو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړه. هلته یې خپل خلافت اعلان کړ، خو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د پوځي کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبه په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لېږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ یې د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړی و. ویلي و چې دا بې پیلوټ الوتکه له پولې د دوی خواته وراوښتې وه چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغونډ کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړي، خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریت یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن انګلستان له سلواکیا سره او هسپانیا له ګرجستان سره سیالي کوي. دا لوبې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ د جون پر 14مه په جرمني کې پیل شوې چې اوس هم دویم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. د دې مرحلې لوبې پرون شروع شوې. په لومړۍ لوبه کې سویس د ایټالیا لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دویمه هغه کې جرمني د ډنمارک پر ټیم 2 ګولونه وکړل. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ پایلوبه به د جولای پر 14مه وسی. هند د 10 اوورونو د کرکټ نړیوال جام اتل سو. هند په پایلوبه کې پرون د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون پر لومړۍ نیټه پیل شوی و چې افغان لوبډله پکې تر نیمه پایلوبې ورسېده. په نیمه پایلوبه کې جنوبي افریقا د افغانستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. هند تر دې مخکې په 2000 میلادي کال کې د 10 اوورونو د کرکټ اتلولي خپله کړې وه، او دا لومړی ځل و چې جنوبي افریقا تر پایلوبې رسېدلې وه. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانه ولولي azadiradio.com ته ورسی. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. په دوحه کې نن د ملګرو ملتونو په کوربه تو پر افغانستان 2 ورځنۍ غونډه پیلېږي. ځینې شنن کې د اقتصادي فرصتونو پیل بولی.
منګه دې اقتصادي لري کول لپاره سرمایه گذاري ته ضرورت لري. دغه سرمایه گذاري لپاره باید طالبان دومره کار اسه وکړي چې یو یې غواړي کنه غواړي څه چې موږ ازره.
په یو مفصل راپور کې اوري چې د دوه هیله غونډې د طالبانو حکومت سره تمه لري.
ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابو.
د ښځینه مامورینو د معاشونو کمولو عکس العملونه پارولي هند کرکټ د شلو اورونو د سش کال نړیوال جام اتلولي وګټله. د غزي پر وضعیت هم په دې خبري مجله کې راپور خپرو. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
یا هم دې خبرونه ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د قطر پلازمینه دوحه کې به نن د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د بشري حقوقو مسأله د اجنډا له مهمو ټکو څخه وي، خو طالبان وایي چې دوی خپل اجنډا له ملګرو ملتونو سره شریکه کړې ده چې په افغانستان کې پر اقتصادي ستونزو راڅرخي. دا د افغانستان لپاره په نږدې یو کال کې د ملګرو ملتونو لخوا درېمه غونډه ده چې په دوحه کې جوړیږي، او دا لومړی وار ده چې د طالبانو استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې د ملګرو ملتونو په وینا یو اصلي ټکی د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د هغوی دښمنو په ځای کول دي، خو طالبان وایي چې تمرکز به پر اقتصادي موضوعات وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته یو ورځ مخکې تر غونډې وویل چې د دوحې د غونډې اصلي هدف له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد ادغام او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د طالبانو د نړیوالو ژمنو پر ځای کول دي. بل لور ته دوحې ته د طالبانو د پلاوي ترتګ مخکې د دغه هیئت مشر او د طالبانو ویان صفیح الله مجاهد په کابل کې خبري غونډې ته د ښځو او نجونو د حقونو په ارتباط د خبريالانو په ځواب کې وویل چې په دې برخه کې ستونزه شته او بیا شمېر مسایل د افغانانو داخلي مسایل دي چې هغوی ته په کور دننه حل لار پیدا کړي. مجاهد زیاته کړه
موضوعات بعضی از مخکې
تاسو په افغانستان لږه شته، همچنان بعضی موضوعات د یو شمېر مسله ده چې پر افغانستان لګیدلی. همدارس یو شمېر اقتصادي ستونزې دي چې دلته مشکلات رامنځته کړي دي. یو شمېر لاسته راوړنې لرو چې هغه باید تشریح شي، کله ناکله پروپاګند کې شي چې د افغانستان وضعیت عادي نه ښکاره کوي. دغه شکونه باید رفع کړو او مثبت پیغام به نورو هیوادونو ته ولېږدو. د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې مشیبه په سیاسي او سولیزو چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو وکړي. په دې غونډه کې د هغه هیوادونو پلاوی راغونډ شوی دي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري. همدارس د یو شمېر نورو هغه نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پلاوی ګډون پکې کړی چې د افغانستان له موضوع سره دلچسپي لري. دا سي اټکل کیږي چې د دوه ورځو په ترڅ کې به د شاوخوا ډیر شو هیوادونو نړیوالو مؤسسو استازي د طالبانو لشپشکسیز پلاوی سره د افغانستان په تړاو خبري وکړي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی ویان څه په لا مجاهد کوي چې ور سره به په دې پلاوی کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت، د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د نشي موادو پر ضد د مبارزه وزارت، د افغانستان بانک استازي او په دوه کې د طالبانو د دفتر یو تن شامل وي. د سیاسي چارو کتونکې شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید په دوه کې د ملګرو ملتونو له شرایطو سره مخالفت ونه کړي.
منګه د اقتصادي هي کول لپاره سرمایه گذاری ته ضرورت لري، او دغه سرمایه گذاری لپاره باید طالبان دومره کار وکړي چې یو یې والی کنه غواړي ورته چې منګه زره هڅه شرایط منګه باندې ځکه شرایط خو څه نه غواړي مکتب خلاص کوي نه خلاص دا خو اسلامي د اسلام علم پیغام اقرا لوسته.
طالبانو د دوحې په تیرو دوه غونډو کې برخه نه واخیسته. په لومړی یوه کې چې پروسه شکل د می په لومړیو کې جوړ شو، طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوه، او په دوهمه یوه کې چې شکل د فبروري 14 او 19 دایره شو، د صبیح الله مجاهد په وینا د دوی شرایط نو مدل شوه، نو ګډون یې پکې ونه کړ. ملګری ملتونه تمل لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د دوحې بل غونډه هم جوړ شي چې غالبا د څلورمې غونډې پر جوړېدو او اجنډا به د نننۍ او سبانۍ غونډې د پریکړو اغیزې جوتی وي.
په مردل چنن په قطر کې د دوحې دریمه غونډه جوړیږي چې پر افغانستان راڅرخي او سبا هم دوام کوي. په څو شیبو کې په یو مفصل راپور کې اوري چې د دوحې په غونډه کې دقیقا پر کوم مسایلو څوک له چا سره خبري کوي. اوس نور راپورونه راخلو. د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې یو شمېر شیزنه کارکونکي د دوی د تنخواګانو کمیدل د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي چې د خپلو نارینه همکارانو په څیر دندو ته ځي کار کوي، خو د طالبانو حکومت یې تنخوا 500 افغانیو ته راکمه کړې ده. نور هر په دې راپور کې چې د یوې دولتي ادارې د کارکونکي په ژغ پیلېږي.
آیا با 5000 افغانی ما میتونیم هم کرای خانه بدیم، هم سودای خانه را بیاریم، هم به لوازم مثلا اولادا و اینا رسیدگی کنیم؟
دا په بلخ ولایت کې د وی خزینه ډاکټر غږ دی. دا ډاکټر وایي چې کارونه د پخوا په شان ډیر دي، خو تنخواه یې کم کړل شوی ده، چې په خبره یې د خپل کورنۍ خرڅ ترې نسی پوره کولای. دی د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زما تنخواه شپږ لس زره و پخوانی، او هوس 15000. تر هوس پورې موږ دا 15000 نه دی اخیستلی یم، ځکه څو میاشته کېږي چې ماشونه مو نه دی اخیستلی یم. په دې هره وایي چې ټول ستونزې دی په بودیجې کې، ټول میاشته یو ځای درکوو، او د کار فشار همداسې دی. هسې نه دی شوی دی کې زموږ ماشونه کم شوی وو او کار هم لوچ کم شوی وو، نه، د کار فشار همداسې دی، یوازې ماشونه مې کم شوی ده.
دوه خزینه ښوونکي هم چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، په دې اړه یې ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې:
متاسفانه خیلی کار بد میشه، چون 5000 افغانۍ
نه بده مرغه ډېر بد کار کېږي، ځکه 5000 افغانۍ یوې ښوونکي ته ډېرې کمې دي. موږ 2000 افغانۍ ریکشا ته ورکوو چې ښوونځي ته پرې ځو.
ما خودم د خانه کار میکنم، شوهر مې بیکاره سي، کار مشخص خوده نداره.
زه خپله په کور کې کار کوم، میډمې بیکاره دی، بل کوم مشخص کار زه نه لرم. کومه ورځ که چیرې کوم کار پیدا شي، یو څو ورځنۍ تنخواه لري، خو هغه هم کم پیدا شي. زه درې ماشومان لرم.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د مالی وزارت ویان احمد ولی حقبال د دې راپور د خبرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نږدې درې اونۍ مخکې په خواله رسنیو د طالبانو د حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو مکتوب خپور سو چې له مخې یې د طالبانو د حکومت مشر د هغو دولتي ښځینه کارکوونکو معاشونه چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال په دندو ګمارل شوي وې 15000 افغانۍ تعین کړی دی. خو په دې مکتوب کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې یوازې د هغو ښځینه کارکوونکو معاشونه 15000 ټاکل شوي چې دا مهال په کور ناستې دي، او که په دې کې هغه کارکوونکي هم شامل دي چې اوس هم په بیلابیلو ادارو کې په دندو بوختې دي. خو د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکي چې هره ورځ دندو ته ځي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی هم په دې فرمان کې شامل کړل شوي دي. بلخوا یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د کارکوونکي معاش باید د جنسیت په پام کې نیولو پرته د کار د نوعیت او د کاري ساعتونو له مخې وټاکل سي. د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې اوسمهال له افغانستانه بهر ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل:
دا نوی فرمان چې د امیرالمؤمنین له آدرس نه د جنسیت پر اساس په صورت قطع، دا یو توپیر ده، دا یو تیروتنه ده، او د افغانستان د قوانینو په خلاف، او حتی د دین مبین اسلام د عادلانه ارزښتونو
له دې وړاندې یو شمېر ښځینه کارکوونکو چې د طالبانو د حکومت لخوا د ماشونو له کمښت سره مخ دي، ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت آن په دې برخه کې دوی له اعتصاب او اعتراضونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ادا کوي، پر افغان ښځو او نجونو د کار، ښوونې او روزنې او نورو ټولنیزو، سیاسي او ځینو برخو کې د سختو محدودیتونو د لګولو له امله د دوی له حقونو څخه په پراخې سرغړونې او جنسیتی تبعیض تورانده.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وی د جون میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې له پاکستان څخه څه باندې 2000 افغانان خپل هیواد ته راستنستوي. له پاکستانه راستنستوي کډوال وایي چې د نیول کېدو له بیرې او ستونزو له کبله خپل هیواد ته راغلي. دا هم راپور
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان زیږدیز کال د جون میاشتې په لومړۍ نیمایي کې له پاکستانه 2018 افغان کډوال افغانستان ته راستنه کړل سوي دي. دغه راپور چې د جمعې په ورځ د جون په 28 خپور سوی ښیي چې له دې شمېره 13,318 کسان د تورخم له لارې، 3,409 کسان د چمن، او 3,118 نور بیا د غلام خان له لارې افغانستان ته راستنه کړل سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې تکړه چې ډیرای دغه کډوالو د وسیدو قانوني اسناد نه درلودل، او د استلو لویرې کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو او نورو لاملونو له امله افغانستان ته راستانه سوي دي. د آی او ایم خبره په یاد موده کې پاکستانی سرحدي چارواکو هم د قانوني اسنادو نه درلودلو له امله 404 افغان کډوال راستل دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري لومړۍ نیټه راهیسې پاکستان سره په څلورو لارو کې 141,009 بیرته راستانه شوي کډوال پیژندل او ثبت کړي دي. د دغه سازمان په خبره دا شمېرې افغانستان ته د راستنېدونکو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې له اقتصادي کړکېچ، بیکاری، بېوزلۍ او د اقلیم بدلون له اغېزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې وروستیو سیلابونو هم مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړي دي. له پاکستان نه د بیرته راستنو شویو له ډلې حمید بیانی ازادي راډیو ته وویل چې اوزګار دی او له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
فعلا هیچ پول برای خرچ خانه خود نداریم. فعلا در خانه
موږ اوس د خپل کورنۍ د خرج لپاره هیڅ پیسې نه لرو. فعلا د خپلوانو کور کې اوسېګو. یو خونه ده په دې کې نیمایي مو خپل وسایل ځای پر ځای کړي او په نیمه نور کې موږ ژوند کوو. آن ورزینی خرج لانه لرو.
فیض الله هم چې په دې ورستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې په آسیا کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو مشر اندرس پاپاکو نستانتونیو د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه له یو شمېر هغو کډوالو سره چې له پاکستانه په زور راایستل شوي د لیدنې پر مهال د دغه بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې چې هره ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپروي له ایران او پاکستانه په داوطلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو او ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. د دغه وزارت د وروستیو شمېرو له مخې یوازې د سرطان میاستې په اومه او اتمه نیټه 1322 افغان کډوال له پاکستانه په زور راایستل شوي دي. دغه وزارت دغه شان ویلي چې د جمعې په ورځ 944 نور افغان کډوال له ایرانه په خپله خوښه او جبري توګه راستنه شوي دي. آی او ایم له دې مخکې د 2023 کال له جنوري نه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستانه په جبري او داوطلبانه توګه د راستنو سویو افغان کډوالو شمیر له 1.5 میلیونو څخه زیات اعلان کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم د منځني ختیځ په اړه، د غزې په شجایا سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه روان دي او په سلګونو زره کسان مجبور سوي چې له دې سیمې ووځي. اسرائیلي پوځیان وایي چې په دې سیمه کې د حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. دا هم تفصیل.
د اسرائیلي پلیو ځواکونو عملیات د شجایا په سیمه کې روان دي. دا هغه سیمه ده چې د اسرائیلي ځواکونو په وینا ډیر مخالف وسلوال پکې وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژان تشنبې پر وسویل چې د غزې ښار ته چیرمه د شجایا په سیمه کې د درېمې ورځې په مخ هم د اسرائیلي ځواکونو عملیات روان وو. د ملګرو ملتو په باور په دې جګړه ځپلې سیمه کې د ژوند شرایط د زغم وړ نه دي. د اسرائیل په دشنبې پر وسویل چې د هوایي ځواکونو په مرسته د حماس د وسلوالو پر ضد په شجاعي کې دقیق عملیات ترسره کوي. حماس ډلې ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګر ډلې په سترګه ګوري. په شجاعي کې جګړه څو میاشتې وروسته تر دې بیا پیل شوه چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د حماس د قومندې جرړې د غزې ترنګ په شمال کې ایستلې دي. فرانس پرس اژانس د شنبې پر ورځ یو شمېر ویډیوګانې خبرې کړې چې خلک په لاسګاډو کې د کورونو وسایل لښتوي او په دوړو خاورو ککړ ماشومان ورسره نوروسي متلیشتي. د شجاعي سیمې یو اوسیدونکی عبدالکریم المملوک فرانس پرس اژانس ته وویل چې پورې وټان کې د شهدا له جماعت سره سترګې ولګېدې چې داسې یې کولې. دیرش کلن محمد احرار هم وایي چې داسې ګمان یې کاوه چې دی او د کورنۍ نر ښځې به یې ووژل شي، خو ده د کور هر څه ته شا کړه او له شجاعي څخه یې پښې سپکې کړې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغې ادارې یا اوچا اټکل کړی دی چې د شپږو او اتو لکو ترمنځ کسان د یوې بونۍ په ترڅ کې له شجاعي څخه وتلي دي. په غزا کې پروسه شکل د اکتوبر په ومه روسه تر دې اسرائیلي ځواکونو بریټ وکړ چې د حماس وسلوالو د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان وشل او شاوخوا 240 تنه نورې برمته کړل. په غزا کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو د بریټونو له امله شاوخوا 9000 کسان چې اکثر ملکیان دي وشل شوي دي. د دې جګړې له امله د اسرائیل په شمالي سرحدونو کې له لبنان سره نشته زیات شوی دی او ایران اسرائیل ته خبرداري ورکړی دی چې پر لبنان بریټ ونه کړی.
ل خبرونو ور اخوا
تمدنن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحثونه وسی. خدا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي او د افغانانو تمې ورڅخه څه دي په دې راپور کې تفصیل اوري.
دا یک شنبه او دو شنبه پورزو کې ملګری ملتونه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې نړیوالې ناستې قربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه، په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاو او د 2000 کال د فبروري په میاشت کې همدا خارو چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوه غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي او په افغانستان کې د یونما مشره روزا اوتمبایوه هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کیږي او نوموړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استاز ولی د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا اميري دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف، د ایران ځانګړی استازي حسین کاظمی قومي، د پاکستان ځانګړی استازي اسف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځانګړی استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کوي برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سشنبه پورز د جون په 15 په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل.
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د همغږي او منظم همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکي ارزونه چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شوې هم بحث وشي. د هغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمایزو هیوادونو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوه مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولی دی. نوموړی د نشې توکو پر وړاندې مبارزه او دویمه پر طالب چارواکو د بندیزونو لری کول دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، دا دوه د غونډې تر پایل یو ورځ مخکې خبر اعلان تو
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخ روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغاني خزیه په غونډه کې نشته. که څه هم د غونډې مشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې واخزه د کوي، خو په دې غونډه کې له افغان خزو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسره پارولې ده. خپله افغاني ښځینه فعالانې لانلاین شبکو نیولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بېلابېلې لارې چارې کاروي څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو په نه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان ښځو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبیولا مجاهد د دوه په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې د غونډه کې د افغانستان د واحد دریز په مخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ملګری ملتونو تورن کړی دی چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او دای د امنیت شورا د 1215م پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هی دربار افغان خزو ته په غونډه کې ګډون نو ورکول شرمونکي بللې دي. د نوبل د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم فعال ملالې یوسفزۍ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو د بشري حقوقو او یو شمېر نور افغانو او بهرنیو فعالانو د دوه په غونډه کې د افغان خزو نه ګډون غندلې دي. لا غونډې د کومو پایلو تمکیږي؟ د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد کڅ هم د دې غونډې په هدف کې لنډیوالې ټولن سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل ریکولو ټینګار کړي، خو زیاته کړي د چې په دې غونډه کې پریکړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوه غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د خې ګڼي تمدري نلری. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روز او تمبایوا په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې د غونډه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نور هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا او ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکو بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي
تمه دا ده چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکیچ د بنسټیز حل لپاره یو بنسټیزه حل لاره وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ماته نمایشي ناسته ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي، ولې ډېر ملموس نتایج به ونه لري.
افغان شنون کې په دې باور دي چې هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمېر هیوادونو د ځنګړو استازو ترمنځ خبري او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لاله وړاندې لنړیوال ټولنې سره د تعامل چاینلونه لري او کېدای شي د دوه هیلو غونډې پرته هم بیلابیل هیوادونو طالبان خپلو کې پښتو خندونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنۍ افغان واکمنو سره د نړیوال ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د خزو انجنونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خندونه وي، نو خایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
هندستان د دویم ځل لپاره د شلو اورونو نړیوال جام اتلولي وګټله. هندستان د شلو اورا نړیوال جام د سرجنی پړاو په پایلوب کې جنوبي افریقا ته د وو منډو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل تفصیل راکوي.
Champions again in T20 cricket after 17 years and you can see Hardik Pandya getting a hug.
The cricket shall aurin nadewal jam pa pailo ba ke Hindustan da wo mundo pa tawpir siwili Afrika ta mati war krao da dwayim zal la para ye atalwali wo gatala. Ya da siyali che nan shamba da jun pa nahishta ma neta da kabal par wakt ma kham wo ba ji pal shwe wa Hindustan lumdai paane tar sarakna che da wo lubghar tar swazi da urusta ye da yaw salwa wya mundo hadaf war kar. Ya da lubdali ta Virat Kohli shpaga wya wakshar patil wa salwik mandi wakri. Da siwili Afrika la para pa tupa chawana ke nartkiya khawa zalid au dwa lubghari wa swazawal. سویلی افریقا د هدف په تعقیب د اتولو بغاړه تر سوځېدو وروسته یو سل نه شپې تمنډې وکړې. یاد لوبډلې ته هنری کلاسن 2500 او کوانټین ډیکاک 9 منډې کړې وې. د هندې لوبډلې په توپا چونکو کې هاردیک پانډیا 3، ارشدیپ سنگ او جسپریت بومرا 2 لوبغاړي وسوځول. هندستان اول لس کال وروسته د شلوریزو سیالۍ او نړیوال جام د دویم ځل لپاره وګاټه. یاد لوبډلې په 2001 زیږدیز کال کې د یادو سیالیو په لومړي نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. سویلی افریقا بیا تر دې دمه د کرکټ د نړیوال شورا د 500 شلوریزو سیالیو پیلوبه نه ده ګټلې. په نننۍ سیالۍ کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کولی، د اغیزناک لوبغاړي جایزه هاردیک پانډیا او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه جسپریت بومراه وګټله. د دې لوبې مخکښ لوبغاړي ویرات کولی اعلان وکړ چې پر روان شلوریزو نړیوالو جامونو کې به د هند لپاره ونه لوبېږي. دا ورته چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیلیس توپ وهونکی رحمان الله ګربز د دې ټورنمنټ د مخکښ منډه جوړونکو په توګه پاتې شو. هغه په اتو سیالیو کې 201 منډې وکړې او چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا د مخکښ وکټه اخیستونکو په توګه پاتې شو چې په اتو سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځول.